تولیدات یې زیات عاید د لویه سرچینه برابرۍ چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوخت دي چې د حبوباتو، سبزیجاتو او لوړنني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندنو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کوو نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپله یا هم دغه کرنه چې په خپله د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیندنو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کېږي چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي، د پر ځمکې باندې مستقیما اغیز کوي او هم شنه د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکي او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې زموږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې پرمختللې بڼه لري، نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکټار ځمکې نیولې ده چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکټاره ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوې ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکټاره اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري ځکه زموږ ستاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډېرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به یې نسبی پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټو یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوي کول دا ډېر زیات سخت وه. نو لګښت به نه پر کوون، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هېواد ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزي اړتیاوې به د بهرنیو هېوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کیږي، یوه یې پخوانۍ طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. پخوانۍ طریقه یې کومې طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښې رسول کیږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاوو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزي اړتیاوې پوره کول دي. لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاوو څخه ګڼل کیږي چې د دې خو لپاره یوازې په سلو کې 80 څخه تر 80 پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځانګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربانی سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې خپل په خپل کورونو کې خپل اړتیاوې ځنې پرې کوي. کله چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي درنو ځکونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نورې اړتیاوې پرې کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپری رانیول. دا به دې دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل سو نوی بازګران په ټولنیزه توګه د خپلو تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بله برخه چې د درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ته رسیږي چې له دې عمل څخه زموږ د هېواد غلې حاصلات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پچاټي دي، همچنان د دې ترڅنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 او ټنو څخه تر 2500 ټنو پوري زیاته شوی دی، چې همدارنګه یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپله په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کېږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړي دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیسټمونو څخه ګټه اخیستل کېږي، محصولاتي کرښې او د لېږد او رالېږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کېږي، برېښنا یعنې د برق څخه د برق د خادو څخه استفاده کېږي، د اوبو لګولو سیسټمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کولو کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوي تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللي یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي، چې ستر پرمختګ یې میسره وړی دی. چې د دغو کرنیزو ماشیناتو د څېړنو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه یې برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کېږي، چې ځانګړنې د هغو له جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي، لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اخیستل کېږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډېر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د ژورو ساګانو ایستل دي، چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیزه کوي. چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ده، ډېره پراختیا د یو هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ درمانه زده کوونکو، مهم کرنیز حاصلات په حق له بلوچ زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي؟ دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیلو اوبونو او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېږي، کوم چې مختلف ډوله نباتات په کې شنه کېږي یا هم کرل کېږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده، هغه په خپل غرونو نیولې ده. ځکه موږ تاسو ویلو چې افغانستان یو برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نوره برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې تر څنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده، دا د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي. چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسېږي، چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټاره کرنه په کې سرته رسول کېږي، او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي، چې دا د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې، دانې، غنم، جوار او وربوش باندې ولاړ دي، او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو څخه کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېر کیږي، چې دغه غله د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي، چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري. چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي، چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې تر څنګ دویم مهم کرنیز حاصلات چې دي، البته دریم چې دي، هغه په خپل جوار په تودو اوبو لرونکو سیمو کې کرل کیږي، چې جوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري، او هم چې نن په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلورم هم له غنمو څخه ورسته وریجې دي، چې خورا مهمه غله ده، چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای سو، یا هم کرلای سو، چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي، او اوبو لرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې تر څنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي، چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه، یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل. اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچېری د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسی ژوند ده، موږ تاسو ته سرګندکیږي چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلې د نیز مشپک هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستادی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سوي دي او دغه تولیدات زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. لکه څنګه چې مخکې مو تاسو د دې په حق ولوستل چې زموږ ستاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی نو دښتې او صحراګانې پکې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې د ستپ ځمکې او د ویالو غاړې یې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرځایونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. او همچنان زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه پخپل غلې او دانې دي چې دا پخپل په ستپ سیمو ځمکو لرونکو سیمو کې شنه کیږي. او همچنان د دې تر څنګ مدیترانۍ سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیزو حاصلاتو لپاره ښه سیمې دي. د دې تر څنګ د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونه او سرځایونه زموږ د نیولې ده. همچنان بله برخه چې د اوربشي سنسه زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه لمرګولی دي، زغر ده، کنزلی دي د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې تر څنګ وریجې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه زموږ د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به خپله کورنۍ دنده په وخت سره اجرا کوئ. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال، وریجې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي؟ درېیم سوال، عصري کرنې لپاره څه غوره سوي؟ څلورم سوال، آیا پخوانی کرنه شوه؟ که چیرې شوه خو خپل معلومات مې نشته کې. نور نو قدرمنو او ګلریز د کونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لومړی لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې اوس مو زده کړی وو سی جواب پیسې پوسې وو سی تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې راځي رم د لا پمان شو وخت.
پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا و احترامات می قبول کی قدرمن اوګل علی زکون کو زبرشت نغم پارت اس ټول قدرمن زکون کو تشرف واس په مدد ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوستم. هلا د چې تاسو ټول قدرمن اوګل علی زکون کی برت روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن می درنو زکون کو د چې مرسته سو یو ولسم ټولګي پای ته ورسېتل نو نن ورځ به مرسته سو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوست ولولو. نو هلا د چې تاسو ټول قدرمن زکون کی د لوست پهل په شبو کې د خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او منولری ترڅو وکولای شي د نن ورځې دروست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړي. خلری سکون کوز مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړنۍ لوست درس اهداف نن ورځ به مرسته سره لوست کې ولولو. عبارت تل لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سره لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو زکون کو د لوست پهل په شبو کې لمړی مرسته سره زمردګران هیواد افغانستان موقعیت څلور هاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه سره مسی مرسته سره ټول په هیڅ زمردګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دي چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویلې چې زمردګران هیواد افغانستان د طبيعي ځنګړتیا ولا مخې څخه د اسیا په جنوب کې کې یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنو ګلالې زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 2500 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لویه وچې کې 2500 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی. او هم چنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د افغانستان نفوس شمېر کله چې په 1391 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شو نو په 1391 لمریز کال کې د افغانستان د نفوس شمېر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل شوی و چې د افغانستان اعظمي اوږدوالی له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د یوې لویې درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقاره پورې 1200 کیلومتره او سوریې په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایی تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري او همچنان نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او همچنان جنوبي پولو په حق له معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره کشیری ووایو، افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري، خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پوله لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري. چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونه د ډیورن د کښې په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوې پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړي دي چې دغه کښه د ډیورن کومه کښه چې ده آن تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه په رسمیت باندې نه ده پېژندل شوې او آن تر نن ورځې پورې د دې ډیورن پر کښې په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا درنو زده کوونکو 2 نوي کیلومتره په واټن سره د چین د سنګاناک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 27 کیلومتره پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 27 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کړی دی. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافیې موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لاره کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډېر زیات مهم دی، ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنۍ آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چنان د درې سره حوزې پر دپورې مربوطې دي چې د منځنۍ آسیا هیواد کې هم سمندر ته لاره نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د آسیا د لویې وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کېږي چې د دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیې موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی دی، چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورخواوو په باره کې معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوه سوي واوسیږي او معلومات مو لاسته راوړي واوسیږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق ولولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیش دي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست له مخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلا سوله، کله چې دغه برخه زموږ د ګران هیواد افغانستان څخه جلا سوله، نو پخوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي آسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، یرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې میشت بوله، نو د روسانو نیت له ویرې څخه دوی بیرته وغشتل ترسو دروسانو د يرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خوندونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترسو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوی وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډ گرینویل په نامه سره یادې دي، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 لمریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماب پورې چې د پنج او امو سیند مصر دي او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونومولې. چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال لمریز کال کې د غبرګولي د میاشتې پر 22 نیټه په 1946 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سرته ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو په نامه سره ونومول شولې. چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپېژندل شوې. خو وروسته درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې درجوي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېد، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه یې بېرته تثبیت کړل. نو د تزراري او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بېرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول. چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې دی بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر پولو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلی ځای ته په خپل وخت دی ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغوی په خپل وخت باندې دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس، د روسیې عسکرو په منځنۍ آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ. چې په پنجدې ته نږدې شوله، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستله، یعنی نظامي اډه یې هلته جوړه کړله چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدله، د افغان ځواکونه چې وه هېڅ په وسلو باندې سنبال نه وه، هېڅ تجهیزات یې نه درلودله. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجدې باندې برید وکړه، نو دوی ونسوای کولی چې له پنجدې څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجده او اکتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 لمریز کال سره سمون خوري، د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه ځمکه ونیول، نو دی وکی څخه وروسته انګلستان د هغه وخت د ملکي په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکي په واسطه سره دغه د دوی مشران چې و هغه به د ملکي په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول شول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سره سي. نو په دغو مذاکراتو کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول شو، په 1308 میلادي کال کې چې د 1213 لمریز کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کرښې یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړله چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. ورسته ده هغه څخه درنو ځکونکو دغه سرحدي کشي دغه سرحدي کشي ورسته د انګريزانو د استازي د چارلس پیت په نام سره او د همدارنګ د دې تر څنګ د تزري روسي د استازي کپټان د کمرو په نام سره د دوی په واسطه سره د څلور کلونو په موده کې د ده ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرښې تثبیت منځته راغلی، یا هم تثبیت شوله چې په دېرش کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې، چې وروسته دا په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې بې چې موږ او تاسو د په هکله معلومات ترلاسه کړل، چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظه څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې، چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سي واوسېږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکراروم. قدرمن زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال چې دی، د رجوي سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښې ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال، درنو قدرمن زده کوونکو، سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې تر څنګ دریم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولې موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع، هیله ده چې تاسو ټولو قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
الله.